द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګرانو ریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دی نن د شورو ورځ د کال 2014 اگست میاشتې سلریشته منیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهار اتنیمی افغانستان کې اته واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې 11 بجې دي په دې نن ته خبری خبرونه کې درته زه اشفاق منهر کلی وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د پاکستان قبایلی سیمو کې سیاسي اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټې خپل سفارشات وزیر اعظم ته وړاندې کړي دي د پاکستان کراچۍ ښار رینجرو ویلي دي چې د متحد د قومي موومنټ سره تعلق لرونکي 450 هغه کسان یې د کال 2014 را په دې خوا نیولي چې په 15,803 هدفي وجنو پیښو کې ککړ وو او د امریکا د دفاع وزیر ایچ کارټر ویلي افغانستان اوس هم یو خطرناک ځای دی او راتلونکي کې ورته هم لوی چیلنجونه دي په داسې حال چې افغان عسکر د خپلې خاورې دفاع اوس خپل لاسو کې اخلي راځو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان قبایلی سیمو کې سیاسي اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټې خپل سفارشات وزیر اعظم ته وړاندې کړي دي دغه سفارشاتو کې زیاتره رای قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د زم کولو په حق کې دي وړاندې کړل شوو سفارشاتو کې ویل شوي دي چې د باجوړ کورمه ایجنسۍ او اف آر پېښور سیمو نه علاوه پاتې د نورو مشران قبایلي سیمو شناخت پر ځای ساتلو لپاره د جرګه او رواج د نوي نظام لاندې د راوستو په حق کې دي د پاکستان په قبایلي سیمو کې د اف سی آر نظام تور قانون بلل کیږي خو اوس هم ځینې باثر ملکانان چې د حکومت نه ورته ماجب یا مالی مرستې ورکاو شي په یو یا په بل شکل هغوی د دې بدلون په حق کې نه دي ولې چې د نوي نظام پر راتلو به عدالت فیصله کوي نه چې د دوی په خوخه به څوک د پولیټیکل په لار جیلونو ته ځي او یا فیصلې کیږي د پاکستان کراچۍ ښار د رینجرو لخوا ویل شوي دي چې د متحد قومي موومنټ سره تعلق لرونکي 450 هغه کسان یې نیولي چې په 15,303 هدفي وجنو پیښو کې ککړ وو د رینجر عسکرو د دفتر نه جاري شوي پیغام کې ویل شوي دي چې د کال 2014 سپتمبر 14 نیټې نه راپدې خوا چپمار عملیاتو کې دغه کسان نیول شوي دوی وایي چې په نیول شوو ملزمانو کې زیاتره مرګ ژوبله په خاریو کې کړې ده د سند رینجر وایي چې د 95 د نورو سیاسي پارټیانو او د لیاري ګینګز هغه کسان یې هم نیولی دي چې په 1400 پیښو کې ککړ وو دوی وایي چې د کالدم تنظیمونو سره تعلق لرونکي 99 کسان هم په 13 کالو کې نیول شوي دي دا په داسې حال چې هم 2 ورځې وړاندې د متحده قومي موومنټ یو شمیر سیاسي مشران د ډاکټر فاروق ستار په ګډون ونیوی شول او کوم وخت چې دوی د خپل مشر الطاف حسین هغه بیان اوریده چې پکې یې د پاکستان فوځي ادارو او په ملک پسې سپورستغې ویلې وي او په دغو کې ځینې کسان 300 وروسته بیرته خوشی کړی شول د پاکستان یو سیاسي ډلې متحده قومي موومنټ یو مشر فاروق ستار ویلي چې د ډلې مشر الطاف حسین چې د پاکستان پر ضد کومې ویناوې کړي دغه قابلیت افسوس دي د ویلي دي چې څوک هم د پاکستان پر ضد ویناوې کوي هغه به د ګوند نه بهر وي او د ډلې چارې به نورې د پاکستان څخه چلول کیږي یاد دي چې متحده قومي موومنټ ډلې لخوا عموما د پاکستان پر ضد بیانونه د دغه ډلې مشر چې په برتانیا کې دی د خولې راغلي خو په کراچۍ ښار کې اوس هم خپلې غونډې کوي او په پارلیمان او صوبایي اسمبلیو کې هم ناستې کوي په دې ډله کراچۍ کې د قتل و قتال په زرګونو مقدمې هم جوړې شوې دي خو د فوزي مشر پرویز مشرف په دور کې ورته نور تقویت ورکړی شو دا تازه پیښې وروستو یو شمیر د پاټۍ غړو استعفاګانې هم ورکړې دي د هند مالی وزیر آرن جیټلی ویلي چې دې اونۍ پاکستان کې د سویلي آسیایي هیوادونو د همکارۍ تنظیم سارک غونډه کې به برخه نه اخلي د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې په 25 اگست اسلام آباد کې کېدونکې غونډه کې به هند ګډون نه کوي د دواړه ګاونډي ملکونو ترمنځ په نږدې کې تاوتریخوالی زیات شوی او په هندي کشمیر کې د ځایي پولیسو او پوځ لخوا په عام احتجاج کوونکو د تشدد پیښو دغه اړیکې نورې هم خرابې کړې دي د امریکا د دفاع وزیر ایچ کارټر ویلي چې افغانستان اوس هم یو خطرناک ځای دی او راتلونکي کې ورته سخت کار پروت دی په داسې حال چې افغان عسکر د خپل خاورې دفاع اوس خپل لاسو کې اخلي هغه لی کارټر دا خبرې په خپل یو وروستي بیان کې کړي دي کوم چې د ریموټ کنټرول په ذریعه هلمند کې شوې چاودنې پس جاری شوی دی د هلمند گورنر وایان عمر جوا خبری ادارو ته ویلی دی چې د خارجي قواو په امداد افغان اسکرو لشکرگا او نادلی ولسوالیو کې عملیات پیل کړی دي. وایان وایي چې په دغه عملیاتو کې یې طالب وسلوالو ته زیات زیانونه اړولي دي. د ولسی شورا نائب مشر عبدالمجید اخونزاده په لشکرگا او نادلی ولسوالیو کې د عملیاتو پخلی کړی، خو وایي چې د امریکا د اسکرو د لږې مودې یا خال خال عملیات په هلمند کې امن نشی راوسته او دا به ښه وي چې افغان اسکرو له جدید وسله ورکړی شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو خدمات اردوونکو، د ډیوا راډیو سهارنۍ خبرونو ته نیخ په نیغه د واشنگټن ډی سي نه غوږ یې، او د خبرونې لومړی سر کې زو د پاکستان قبایلي سیمو په حق له د اصلاحاتي کمیټې لخوا چې کوم سفارشات وزیر اعظم ته وړاندې شوي په دغه حق له راپور پلوته، دغه سفارشات تیره ورځ پس د هغې وړاندې کړی شول چې د دغې وړاندې د قبایلي سیمو نمایندګانو د وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی کمیټې ترمنځ لید کاتو وشول. په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته د ډیوا راډیو خبریال الیاس خان په خپل راپور کې وړاندې کړ.
د قبایلي سیمې د اصلاحاتو لپاره جوړ کړی شوی کمیټې خپل سفارشات وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کړي دي، په کوم کې چې فاټا یا قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې زم کولو په اړه زیاتره سفارشات مخې ته راغلي دي. د وزیر اعظم هاوس نه جاری کړی شوی یو بیان کې ویل شوی دي چې د ژوند هرې طبقې خلکو سره د لیدنې کتنې لرستو په سفارشاتو کې قبایلي خلکو ته د څلورو سیزنو اختیار ورکړی شوی دی چې پکې د فاټا موجوده حالات پر ځای ساتلو سره سره دغلته عدالتي او انتظامی اصلاحات او د سیمې پرمختیا کولو، د گلگت بلتستان پرنګ فاټا کونسل جوړولو یا فاټا ځان ته جلا صوبه جوړولو یا دا د خیبر پختونخوا کې د زم کولو سفارشات شوي دي. وزیر اعظم ته وړاندې کړی شوي دي سفارشاتو کې ویل شوي دي چې فاټا په خیبر پختونخوا کې د زم کولو په اړه زیاتره یووالی لیدل کیږي، البته د کورمې باجوړ او اف آر پشاور نه علاوه قبایلي مشران د قبایلي سیمو موجوده شناخت پر ځای ساتلو لپاره د رواج او جرګې نظام د نوي نظام د لاندې راوستو په حق کې دي. دوی غواړي چې د قبایلي سیمو نه بې کوره شوي خلک پولې سیمو ته ستنېدو او د جګړې نه وروسته امن راتلو پورې دي په مرحله وار توګه د فاټا اصلاحات وکړي شي. خو زلمی کول او سیول سوسایټي د فاټا په خیبر پختونخوا کې زم کولو او فاټا د ملک بنیادي ادارې کې شاملولو چې دغه رنګ دوی د دې جوګه شي چې خپل نمائندگان د خیبر پختونخوا اسمبلی ته منتخب کړي. په دې سفارشاتو کې فاټا د پرمختیا د پاره د لسو کالو یو پروګرام خو غوم شوی دی چې د غرنګ قبایلي سیمې د ملک نورو برخو په شانتې وړاندې راوستې شي. دا سفارشات په نن د امنیت په اړه د یو اعلی کچه غونډې ته وړاندې کول شي په کوم کې چې به اعلی سیول او پوځي مشران ګډون کوي. وارانو چارو د پاره د وزیر اعظم مشاور سرتاج عزیز په مشرۍ کې د پینس کسي د فاټا اصلاحاتو کمیټې د وړو ایجنسانو سفر وکړو او دغلته ځایي خلکو قبایلي مشرانو او د سیول سوسایټي خلکو سره لیدل کتل وکړل او د دوی رائے راغونډې کړې. په دې سفارشاتو به اوس په قومي اسمبلۍ او سینټ کې بحث کیږي او دغلته یووالی راتلو نه وروسته به دا د 22 آئینی ترمیم په شکل کې پارلیمان ته وړاندې کول شي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د القاعده مشر اسامه بن لادن په وجنه کې د امریکایي استخباراتي ادارو سره په مرسته باندې تورن ډاکټر شکیل افریدی د کیس او روانه تیر ورځ یواری بیا ځنډول شوې ده. او د فاټا ټریبیونل ته چې کله دغه کیس یا دغه مقدمه یا دغه قضیه د اورونې وخت راغی، نو په دغه وخت باندې د ډاکټر شکیل افریدی وکیل قمر ندیم وایي چې سرکاري وکیل حاضری ونه کا، اگر چې وړاندې به د معلوماتو یا د کاغذونو د نه جمع کولو یا د نه وړاندې کولو خبره کېده، خو دغه وار کاغذونه موجود وو خو دغه سرکاري وکیل نه وو، او دغه مقدمه د اکتوبر تر 20 پورې وځنډولې شوه. په دغه باندې نور تفصیل د ډیوا راډیو خبریال مدثر شاه په خپل راپور کې وړاندې کړي.
په درویشتم اگست فاټا ټرایبیونل کې د ډاکټر شکیل افریدی د قضیې اورېدنه ټاکل شوې وه. خو د وکیل قمر ندیم اډوکیټ ډیوا راډیو ته وایي عدالت ته پوره ریکارډ را رسېدلی او خو د سرکار د طرف نه پیش کېدونکي وکیل نو موجود، نو ځکه د قضیې اورېدنه 6 اکتوبر ته وځنډول شوه. نن
ریکارډ خو راغلی او عدالت کې درې وړه ممبران ججان صاحبان هم ناست وو او موږ هم تیار وو، خو چونکې د سټیټ طرف نه د حکومت طرف نه چې کوم وکیل راځي هغه نن را نغلو، هغې ته د عدالت او موږ ټول ورته ډېر انتظار وکړو خو نه رسېدو، د هغې په وجه باندې تاریخ یې موږ بند را کړو. اوس موږ لږې 20 اکتوبر را کړی دی، د 10 میاشتې
خیبر ایجنسی د باڑے تحصیل اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ په درویشتم مئی کال 2012 کې ډاکټر شکیل افریدی ته د ځای نا قانون تنظیم سره د کومک په تور 3 کال د بند سزا اورولې وه. او د دوه وکیلانو ایف سی آر کمشنر عدالت کې درخواست جمع کو چې ای پی اے د دومره سزا ورکولو اختیار نه لري، او کمشنر د درخواست جواب کې په 23 اگست 2012 کې قضیه سر دوباره کتنې لپاره فاټا ټرایبیونل ته واستوله. خو ټرایبیونل په 13 دسمبر 2012 کې قضیه کمشنر ته په دې وینا واپس کړه چې د کمشنر هدایت واضح نه دي. خو کمشنر یو ځل بیا قضیه ټرایبیونل ته واستوله چې د قضیې اورېدنه د ریکارډ مطابق وشي. خو قمر ندیم اډوکیټ وایي د 2.5 کالو او 6 پیښو باوجود اورېدنه نه ده شوې.
نن چې کوم دغه 6 تاریخ ونن صرف او صرف دې چې کوم دغه موږ دلته ریویژن ریسیبلن کې جمع کړی دی، انور کیسونه انور تاریخونه نه علاوه کوم دغه دی یا تقریبا نن 26 تاریخو.
او د قمر ندیم اډوکیټ نه مو چې پښتنه وکړه چې دای قضیه د دین چرته بل لوی عدالت ته ولې نوړي، نو غوايي
اصل کې د افاد رفی بنن چې کم دی د زمونږ د قبایلو د پاره سپریم کورټ ته، او اوس چې موږ د خبرې نه اورو چې دای د افاد کې 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 زم کې دلو څه خبرې دي اور بیا به های کورٹ لم اختیار مدا اوسی، بیا به سپریم کورٹ لم اختیار مدا اوسی، کدا غ چرت اوس فل حکومت دا فیصله وکړه نو دا به زمونږ د پاره ټول کبایل پاره او ټول پښتنو لپاره کې پیچې لپاره او فاټ ځوان لپاره به ډیر خي.
هر څوک ډاکټر شکیل په دغه الزام بندي د خو په دا تور هم د چنو موړی د امریکا جاسوسي ادارې سی آی اے سره د اوساما بن لادن معلوماتو کې کومک کړي دي، خو دغه قضیه په رسمي ډول نه د شروع شوی. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، پیښور.
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انزوریزي ګالری،
اونیزه خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه،
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com
د پاکستان متحده قومي مومنټ پارټۍ یو مشر فاروق ستار 13 ورځ خبری کانفرنس ته ویلي دي چې د دوی د ګوند مشر الطاف حسین چې د لندن څخه په ټلیفون باندې کومې ویناوې کړې وي او پکې د پاکستان خلاف د سپور استغې ویلې وي، دغه خبرې د قبلونې وړ نه دي. او د ویلي دي چې د دغه مشر ویناګانې هغه باندې دی او د دوی د سیاسي ګوند لخوا معافي غوښتل شوې ده، او د دغه ویناګانې قابل افسوس بللې دي. د ډیور ډیو خبریال فضل عزیز د دغه پوره تفصیل تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي.
د متحده قومي مومن ډلې مشر فاروق ستار په کراچۍ پریس کلب کې سره د ګوند د غړو خبرې غونډې ته په وینا کې ویل، د ګل پورس چې د ایم کیو ایم احتجاجي ناستې ته په وینا کې د پاکستان په ضد کومې خبرې شوې او نارې لګېدلې، دوی د هغې نه د لا تعلقې اظهار کوي او غندنه کوي.
اور کل بھی کوئی یہ کہے گا تو اس سے لا تعلقی پاکستان کے خلاف نعرے لگ جاتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے اور ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے.
دیوائی چاچی دغه خبره کړی دا زمون ورسره نن هم تعلق نشته او سبای ورسره هم نه لرو، او زیاده کړم د پاکستان په ضد د نارو وهلو اجازت نه ورکو. فاروق ستار د ایم کیو ایم د مشر الطاف حسین د نوم اخیستو پرته ویل متحده قومي مومن پاکستان نومډله په پاکستان کې دا نور به فیصلې هم دلته کیږي. هغه ویل د الطاف حسین په پرونی وینا د ټول قوم نه بخنه غواړي، او زیاته کړه الطاف حسین تل دغه ډول ویناوي کړي او بیا یې پرې بخنه غوښتي دي. هغه ویل دوی نور دغه ډول ویناوي نشي زغملی. فاروق ستار ویل د ګل پورس چې د رسنیو په دفتر کوم کسان ورغلي د هغوی د ام کیو ایم سره هیڅ تعلق نشته. هغه ویل پرون ماښام هم د دغو خبرو کولو دپاره پریس کلب ته راغلي وو، خو رینجر ونیولو او خبرې کولو ته یې پرې نه ښودو. د کراچۍ پریس کلب مخې ته چې د ام کیو ایم ګوند لخوا د شپږو ورځو راهسې د پارټۍ د غړو د بې درکۍ په ضد د نه خوړلو احتجاجي ناسته روانه وه، او د ګل پورس دغه ناستې ته په وینا کې د ګوند مشر الطاف حسین د لندن نه په ټلیفوني وینا کې پاکستان ته ناسورو ترهګر او عذاب ویلي امنیتي ادارو په مشرانو یې ټکونه کړي او د پاکستان مرداباد ناره یې لګولې وه، او بیا یې د ګوند غړو ته د ټلویزیون چینلو په دفترو د ورختلو ویلي وو. د ایم کیو ایم ګوند غړي د پریس کلب سره نږدې د ایروای ټلویزیون چینل په دفتر ورغلي، دفتر ته زیان رسولې، او په دغه مهال د ډزو او اړیګړي په پیښو کې یو کس وژل شوی او اته ژوبل شوي وو. د پولیس یو ګاډی او دوه موټر سایکل هم سوځول شوي وي. وروستو پولیس او رینجرو د ایم کیو ایم احتجاجي کیمپ ختم کړی. فاروق ستار او سو مشران یې ورلا نیولي وو. د شپې بیا رینجر او پولیسو د ایم کیو ایم د مرکز 90 سره په کراچۍ او حیدرآباد کې د دغه ګوند یو شمېر دفتر هم تړلي دي. د رینجر چارواکو ویلي د 90 نه ټوپکې، تماچې او داسې اسناد ترلاسه کړي چې هغه د ملکي وجود په ضد دي. د ایم کیو ایم ډلې د انټرنیټ پاڼه هم پاکستان کې بند کړې شوې ده. فاروق ستار، خواجه اظهار الحسن او امیر لیاقت حسین رینجرو نن پرېښودي، او د فاروق ستار په وینا ځینې غړي یې اوس هم د رینجرو په بند کې دي. د ایم کیو ایم ګوند د مشر د ګل د ورځې وینا او ټلویزیون چینل په دفتر د ورختلو په سر پولیس مقدمه درج کړي، ولې مطبوعاتو ته د مقدمې تفصیل نه دی ورکړی. بلور تل تاب حسین په یو خبر پاڼه کې د پاکستانی اسټبلشمنټ د پوه سرلخکر جنرال راحیل شریف او ډی جی رینجر میجر جنرال بلال اکبر په ضد کړو خبرو باندې بهنه غوښتې ده. هغه ویلي د ګوند غړو د احتجاجي ناستې له کبله د ذهني فشار له امله دغه وینا کړې، او زیاته کړې ده د پاکستان او ادارو په ضد وینا باندې پښیمانه دی، او د یو پاکستانی په حیث د پاکستان ولس او واکمنو ته باور ورکوي چې بیا به دغه خبرې نه تکراروي. هغه د خبري ادارو خبریالانو نه هم بخنه غوښتې ده. یا د دیبل تاب حسین نه دی وړاندې هم سوزله د لندن نه په دغه ډبل ټلیفوني ویناګانو بخنې غوښتې دي. تیره شپه د صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه او د رینجر ځواکونو مشر میجر جنرال بلال اکبر د کراچۍ په خاریانو غږ کړی وو چې نن د نهې په ورځ د کاروبارونه خلاص کړي، سکولونو ته د ماشومان ولیږي او ګاډي به چلیږي، او نن په ښار کې عادي ژوند د معمول مطابق روانو. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ډیوی ریډیو، کراچۍ.
د امریکا د دفاع وزیر اشکاټر ویلي دي چې افغانستان اوس هم یو خطرناک ځای دی، او راتلونکي کې ورته هم لوی چیلنجونه دي، په داسې حال چې افغان عسکر د خپلې خاورې دفاع اوس خپل لاسو کې اخلي. په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر اشکاټر ویلي افغانستان اوس هم یو خطرناک ځای دی، او راتلونکي کې ورته سخت کار پروت دی، په داسې حال چې افغان عسکر د خپلې خاورې دفاع اوس په خپلو لاسو کې اخلي. ښاغلي کارټر دا خبرې په خپل یو وروستي بیان کې کړي، کوم چې د ریموټ کنټرول په ذریعه هلمند کې شوې چاودنې پس جاري شوې. دغه چاودنه کې یو امریکني عسکر وژل شوی او بل ژوبل شوی و. د دفاع وزیر زیاتوي مونږ او ناټو به افغان حکومت سره په ګډه کار کوو چې د افغان ملي قواو توان نور ښه کړي چې افغانانو ته هغه امن ترلاسه شي کوم چې د دوی حق دی. هلمند لشکرګاه کې د یو آی ډی چودنه کې د امریکني عسکرو مرګ جوبلې بیرته، شپږ افغان عسکر جوبل شوي هم دي. د دفاع وزیر ایش کارټر وای خپل او افغان عسکرو په مرګ جوبله خفغان لري، او عسکر یې په داسې حال وجل شوي او جوبل شوي چې د افغان عسکرو تربیه، سلا او همکاری کې بوختو. په افغانستان کې ایساف عسکر وای د پیښې پلټنې روانې کړي، او دا چې جوبل امریکني عسکر اوس ښه دی. جنرل جان ډبلیو نیکلسن کوم چې د ریزلوټ سپورټ مشن مشر دی هم په دغه پیښه خفغان څرګند کړي. هغه ویل د فوزي مرګ یې غټ تاوان دی، خو د افغانانو ښه راتلونکي لپاره به مرستې جاری ساتي. په کال 2014 کې د ناټو فوزي مشن پای ته رسیدو د اعلان پس خارجي عسکر اوس خال خال د یاغیانو پر ضد عملیات کوي. د هلمند گورنر ویان عمر جواک خبری ادارو ته ویلي د خارجي قواو په امداد افغان عسکرو د لشکرګاه او نادیالي ضلعو کې عملیات شروع کړي. ویان وای په دغه عملیاتو کې طالب وسلوالو ته زیانونه هم اړولي. د ولسی شورا نائب مشر عبدالمجید اخونزاده په لشکرګاه او نادیالي ضلعو کې عملیاتو پخلی کړي، خو وایي د امریکایي عسکرو د لږ مودې یا خال خال عملیات به په هلمند کې امن پر ځای نه کړي، او دا به ښه وي چې افغان عسکرو لا جدید وسله ورکړي شي. چارواکو د نوم نه خودلو پر شرط میډیا ته دا هم ویلي چې امریکني عسکرو اوله کې د وسلوالو طالبانو دوه گاډي په دغه سیمه په نخه کړل، او نادیالي چاینجر سیمه یې بیا نیولې او دغلته هوایي عملیات دوام لري. د چاینجیر په سیمه ځای خلک وایي طالبان اوس هم دغلته لیدل کیږي. د امریکا دفاع وزارت وایي تر سلو پورې امریکني عسکري لشکرګاه ته لیږلي چې امنیت بحالولو کې د افغان قواو کومکو کې او دغه سیمه د وسلوالو څخه واپس واخلي. طالب وسلوالو په یو منظم برید کې افغان امنیتي عسکر د لشکرګاه نزغلولي وو. د طالبانو ویان بدبواتو ته ویلي افغانستان کې د خارجي عسکرو موجودګي پورې به جګړه دوامدار ساتي، خو بیا افغانستان کې خپل فوجونه ساتونکي نړیوال هیوادونه خصوصا امریکا وایي تر څو چې افغان عسکر د خپل زموارو په سر د اغستو جوګ نه وي تر هغې به د افغانستان نه نوزي.
د امریکا میریلینډ یونیورسټي لخوا د مطالعې څخه یو تفصیلي راپور تاسو زموږ همکار نوشروان قلندر وړاندې کوي چې وایي د کال 1990 په لسیزه کې القاعده جوړه شوه او دغه ډلې وروستو بیا د داعش ډله په وجود کې راغله او دغسې یو شمېر نورې ډلې هم پیدا شوې او په دغه ډلو لخوا چې کوم د ترخهګره پیښو واقعات شوي دي، فعالیتونه شوي دي، په هغې کې 80% څخه زیات مسلمانان خپل هدف ګرځول شوی دی. په دغه باندې تاسو ته زموږ همکار نوشروان قلندر نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
دا وخت نړۍ کې د جهادي ډلې اسلامي ریاست یا داعش کیسې د روانو جګړو او تشدد له وجې په هر خوله موجود دي، خو د دې ډلې د پیدا کېدو حقیقتونه لټول ضروري دي. د نړۍ د دې نږدې دښمن پیدا کېدو مهمه علت څېړنکاران د امریکا او غربي نړۍ لخوا د هغه حکومتونو په ضد د جنګي ستراتیژۍ برخه خای کوم حکومتونه چې د دې لپاره مشهور چې ګنې مذهبونه او عقیدې نه مني. د دغه ستراتیژۍ تر مخه د تیرې صدې د نوي پالیسیزه کې القاعدا د یوې نړیوالې ترهګرې ډلې په حیث مخې ته راغله او 11 سپتمبر 2001 کې په امریکا کې د ترهګر بریدونو وروسته دغه ډلې لوی نوم وموندو او اوس اگر چې د دغه ډلې زور تر ډېر حده مات کړی شوی دی، خو څېړنکاران وایي په مسلمانه نړۍ کې د ډېر زیات بچی پیدا کړی دی. په دغو کې یو بچی داعش ډلې په شکل کې دا وخت نړۍ د بېکچه تشدد له وجې د لوی پریشانی سره مخ کړي. په 13-15 کلونو کې د القاعده نه راوتو ډلو 92% وجنې په مسلمانانو ملکونو کې کړي دي. د یونیورسټي آف میریلینډ د ترهګرې د پیښو د شمار شمیرو تر مخه د کال 2001 نه تر کال 2015 پورې 1,25,221 بریدونه ترسره شوي دي چې پکې 98% د امریکانه بهر شوي دي. اگر چې په دې شمار شمیرو کې دا نه دی ویل شوي د مرګ او جوبل تنانو مذهبي پیژنګلا کومه کومه ده، خو دا ضرور ویل شوي دي چې د عراق نه واخله تر ملیشیا پورې 25 مسلمان هیوادونو کې اکثر مرګ جوبلې شوي دي چې پکې پاکستان او افغانستان کې په لکونو خلک هم شامل دي. په امریکا او یورپي ملکونو کې د 11 سپتمبر 2001 نه را په دې خوا یوازې 2,909 بریدونه شوي دي او د دې په پرتله مسلمانانو ملکونو کې د ترهګر بریدونو شمیر 1,63,522 دی. د رپورټ تر مخه اگر چې لوی شمیره بریدونه د مسلمانانو ملکونو کې شوي دي، خو دغه بریدونو کې یوازې سنی مسلمانان نه بلکې شیعه مسلمانان، عیسایان، هندوان، عراقي یزیدیان او د نورو مذهبونو خلک هم وجل شوي دي. د میریلینډ د یونیورسټي ترهګرې د بریدونو د شمار شمیرې د څانګې مشر مایکل جینسن وایي چې دغه بریدونه ښایي ترهګري یوازې په مذهبي بنیادونو نه ده شوې بلکې هر مؤثره قوت چې پرې نړۍ پریشانه کیدی شي د منځه وړل شوې. د انسټیټیوټ فار اکونامک اینڈ پیس څېړنکاران په دغه رپورټ خپلو څېړنو کې وای د 1990 راسي د القاعده لخوا شروع شوی ترهګر ډلو په تشدد کې په 13-15 کلونو کې دوه قسمه بریدونه شوي دي. یو سیاسي بریدونه دي چې ورته د ریاستونو مرسته هم حاصله ده او بل قسم بریدونه جنگ ځپلو سیمو کې د فریقینو ترمنځ د جګړو دي. دغه شان دا رپورټ وای چې عرب نړۍ کې د بیلتون خوخو او فرقیزو بالادستو لپاره ډلې یو بل په هدف کوي. د ترهګر بریدونو د شمیرو د رپورټ جوړونکي ټیم مشر جینسن وای بریدونو کې عام خلک د هغوی املاک، امنیتي عسکر، حکومتونه، سفارتي عمله او ادارې په هدف شوي دي.
و
وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي.
د ډیو رادیو خبرونه په میډیم ویوز 2.22
شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدلی شي.
د انټرنیټ پته ده www.divaradio.com.
د روسیې سرخر ماسکو کې څو ورځې وړاندې د شوې ترخګري حملې پړه د داعش ډلې په خپل سر اخیستې ده او څېړنکار وایي چې په شام کې د روسیې په مداخلت د داعش لخوا دغه یو عکس العمل دی. په دغې باندې تاسو ته نور تفصیل د وایس اف امریکا په راپور کې زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
تیر اونۍ په ماسکو کې په روسي پولیسو باندې د داعش لخوا د برید ذمواري قبلولو سره د دغه ترهګر ډلې لخوا د روسي سرخار په هدف کولو لپاره ممکنه پلانونو په اړه فکرمندې زیاتې شوې دي. روسي مامورین وایي چې د یاد ډلې دوه وسلوالې د خار نه بهر د پولیسو سره د انخطو په محل وجلې دي. په ماسکو کې موجود دفاعي سرنکار فاویل فیلجن هاور وایي چې د روس په هدف کولو فکرمندې په داسې حال سیوا شوې دي چې روس ډېر په کلو مټ د صدر بشار الاسد د حکومت او دغلتا په مکه موجود د ایرانیانو مرسته کولو کې لاس لري. روسی مامورین دغه برید د مهمتیا او د داعش داوی رد کړی دي. تاس د روس سرکاري خبری ایجنسی د قانون پر ځای کوونکې ادارې یو چارواکي لخلې وای چې د یاغیانو سره د اړیکو او پلټنې شوی او تر اوسه داسې کومه خبره نشته ده. د تاس د راپور تر مخه روسی پلټنه کوونکې د دغه تشدد نه ډک د برید په دوه ممکنه اړخونو باندې توجه ورکوي. یو دا چې د دغه وسلوالو د پولیس نه د وسلې اغستلو یو هڅه یا بدلوا د دغه وجه هغوی د پولیس وال سره شخړه خای. د هغلې فیلجن هاور تر مخه د روس لخوا د داعش د غبرید منلو مطلب به دا خبره قبل ولوي چې ماسکو د خطر سره مخ ته. نو موړي زیاته کړي چې دا خبره ورته نه د معلومه چې چرې او کله به داعش تیار وي. خو نو موړي وایي چې ورته پوره یقین دی چې دغه ډله یو ستر تر هغه غبرید کولو باندې کار کوي او داسې هڅه کوي چې په ماسکو کې وکړي نه چې د هیواد په بلکمه صوبه کې. فاول فیلجن هاور وای چې په ماسکو کې برید کول به ډیر زیات اثرات لري. په تیرو وختونو کې داعش او ورسره تړاو لرونکي ډلو په روس د بریدونو پړه په غاړه اغستې چې پکې تیر کال د مصر نه د مسافرو یو جهاز کې بمی برید هم شامل دی. په کوم برید کې چې د 200 نه زیات روسی سیلګری وجلی شوی وو. روسی مطبوعاتو سخ کال په پولیسو لګ تر لګه د دوو خونړي بریدونو راپور ورکړی. د کومې پړه چې د داعش سره تړاو لرونکي ډلو په غاړه اغستې خو دا روستي برید د ماسکو سره خواته د داعش لخوا لومړی برید دی. په داسې حال چې دغه برید اهمیت او کامیابی د نش برابر ده. دا حقیقت ته چې داعش په روس کې خفه مسلمانانو سره اړیکې نیول پیل کړي کوم چې یو د خطرې خبره ده. دا خبره په پراګ کې د نړیوالو اړیکو په انسټیټیوټ کې یو ستر تحقیق کوونکی مارک ګلوټی کوي. نوموړي وایس اپ امریکا ته د ایمیل د لارې رالیږلې شوې خبرو کې زیاته کړې چې د ځنې لارو سره داعش د وبا په رنګ خوريږي چې ورسره ځنې خلک اثر اخلي او نور به بیا پیروي کوي. روسی چارواکي وایي چې په سلګونو روسی وګړو هیواد په شام کې د داعش په شمول مذهبي یاغي ډلو سره د جګړې لپاره پریښودي. هاغلی فیلجن هاور وایي چې هغه راپورونه چې وایي روسی چارواکو په خارجي جنگ کې د برخې غستلو لپاره د تندروا کسانو د خپل هیواد نه پریښودو کې مرستې کړي دغه راپورونه اوس رښتینې ښکاري. خو داسې فکرمندې شته چې روسی وسلوال په خپل هیواد کې د خپل تندروا فکر خورولو په مقصد د شام نه روس ته واپس شي. په اني حال کې روسی مامورین دعوه کوي چې روس په شام کې هر هغه څوک په هدف کوي که هغه داعش دی یا نورې ترهګر ډلې څوک چې د صدر بشار الاسد د حکومت مخالفت کوي.
ګرانو قدرمن اردوونکو د ډیوا ریډیو د سهارنۍ درې ساعته خبرونه په دې ځای کې پایته رسیږي. د دې نیم ساعته خبري خبرونه په وړاندې کولو کې د ټکنیکي اړخ باندې زموږ سره مرسته کوله پروډوسر محمد عالمگیر او انجینیر وو چارلز. د هغې مننه کوو. او د پاکستان په وخت د مازیګر شپږ د افغانستان په وخت نیم به یواری بیا ستاسو په وړاندې راځو. تر هغې وخته د مشال لړیو خبرونو ته غوږ وسئ. ښه ورځ درته غواړو. ښاد او آباد اوسئ. د الله پامان.